لاس بچی شو احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تمه ده چې نږدې نیم ساعت وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې مقدماتي غونډه پیل شي. تر خبرونو وروسته دوحې ته ورځو او تازه حال درکم. په دوحې کې به د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي د افغان سولې په مقدماتي خبرو کې برخه واخلي. په پاکستان کې یو خبریال پر پوز د انتقاد په خاطر نیول شوی او د بیلاروس لوبغاړي ازارینکا نن د جاپان له اوساکا سره د امریکا د تینس په پای لوبه کې مخامخ شي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې نږدې نیم ساعت وروسته د افغان دولت او طالبانو د استازو د مقدماتي خبرو مراسم پیل کیږي. تاکل شوې ده چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وشي او د دوشنبې په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره په رسمي ډول خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مارګن اورتګیس وویل چې دا خبرې به اوږدې او له ستونزو ډکې وي.
We know this is just the beginning of a long and challenging process, but we are pleased.
موږ پوهیږو چې دا د یو وګدا او ستونزمن پړاو پیل دی، خو موږ خوشاله یو چې داسې تاریخي موقع ترلاسه شوی چې یو موافقه وشي او دا هوکړه دا تضمین کوي چې له افغانستان نه به بیا امریکا ته د تروریستانو ګواښ نه پیښیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په دوحه کې نن په مقدماتي غونډه کې برخه اخلي او د لسکونو نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي هم په دې غونډه کې آنلاین ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکرو ماتبه پراخ ناوړه اثرات ولري. حنیف اتمر د دوحې په لار کې پرون په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. د ایوایز مشکل داده چې ډیر ژر به وی پایلې ته ورسیږي. په دې مذاکرو کې ماته به یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک وي. حنیف اتمر زیاته کړه چې په دوحه کې به د طالبانو له سیاسي پلاوي سره به تر هر بل شي مخکې پر اوربند خبرې وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی پرون ماښام له کابل دوحې ته ورسید. د دې پلاوی مشر د روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو مشي معصوم ستانکزی کوي. په کابل کې بدن د شپږیزې کرکټ لیګ پر روانو سیالیو کې لومړی د بندي امیر شاماران د کابل د بازانو له لوبډلې سره مخامخ شي. لوبه د سهار په 9 بجو پیل شوه. دا د شپږیزې کرکټ لیګ پر روانو سیالیو کې 12مه لوبه ده. در لسمه لوبه د مسی عینک د اتلانو او د آمو د نهنګانو ترمنځ ده. دا لوبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیل شي. د شپږیزه کرکټ لیګ اووم دور د سپتمبر په شپږمه په کابل کې شروع شو. د لیګ د اتلولۍ سیالي به د چهارشنبه پورې وي. په کراچي ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول شو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوز پر ضد له کرکې ډک بیانونه خپرول. بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لپاره کار کاوه او دی پرون په خپل کور کې ونیول شو. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ډانلډ ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلي دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدراعظم سره خبرې وکړې. په دې بیان کې ویل شوي چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي. د فلسطیني ادارې او د حماس سخت دریځ ډلې دا موافقه خندلې او پر فلسطین تیری بللې ده. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه چې او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپلو سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي. د چک جمهوریت حکومت په یو بیان په یو ورځ کې د کورونا ویروس 1329 پیښې ثبت کړې. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 23000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 1000 کسان په کورونا ویروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رهېدلي دي. په چک جمهوریت کې په کووېډ 19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 4400 شوتل شوی دی. د دې هیواد د روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تېر اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی شي باید ماسک واغوستل شي. هغه کسان چې له داسې هیوادونو چک جمهوریت ته سفر کوي چې کورونا ویروس پکې زیات دی باید هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د کورونا ویروس منفي ټیسټ ښکاره کړي یا قرنټین شي. د بیلاروس لوبغاړی ویکتوریا ازارینکا به د جاپان له ناومې اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ شي. دا لوبې په نیویارک روانې دي. یو دیرش کلنې ازارینکا په سیمی فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیمز څخه لوبه ګټلې ده. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او شپږ دقیقې دي. تقریبا نیم ساعت وروسته ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مقدماتي خبري پیل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم دې ته اشاره وشوه، په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډون کوي او همداراز به د آنلاین لالاري د لسکونو هیوادونو ډیپلوماټان او د نړیوالو مؤسسو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان پلاوی د مصالحې د عالي شورا په مشي پرون له کابل قطر ته ولاړ او تمه ده چې عبدالله به هم په دې غونډه کې د غونډې ترڅنګ احتمالا د طالبانو له مرستیال ملا برادر اخون سره خبرې وکړي. ساعت مخکې مې په دوحه کې له خپل خبریال راتب نوري سره خبرې وکړي. د اجنډا په ارتباط وویل،
اجنډا معلومه ده د خبرو اترو، نن د بین الافغاني خبرو وغیره رسمي مراسم چې دی پرانستل کیږي. په دې مراسمو کې بنن دغه د افغانستان د خوا به اول د مراسم به د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي دی به خبرې کوي او تر هغه وروسته به د افغانستان د دولت په نمایندګي که څه هم واضح دلته نه دی ویل شوی خو یو څوک به خبرې کوي چې د افغانستان له دولت څخه عبدالله انیس اتمر د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان حکومتي پلاوی راغلی، خو ګومان په دې کېږي چې عبدالله خبرې وکړي او د طالبان لخوا هم یو څوک رغیږي او همدارنګه په دې اجنډا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوم هم لیدل کېږي چې هغه هم خبرې کوي او تر هغه وروسته د ځینې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم خبرې کوي او دوی د ویلو چې اکثره په آنلاین ډول په دې ناسته کې اشتراک لري شي ورسته.
خو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرته نور د کوم هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي.
تر اوسه معلومه شوې نه ده، خو پرون چې زه مرشه راتلو په لار کې د دینو چارواکو سره چې د حکومت په پلاوي کې دی ورغېدلم، تقریبا د اتیان پورته د اکثر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د بین المللي سازمانونو نمایندگان په حضور ولري دلته.
نوري صاحب، په اجنډا کې دا مشخصه شوې ده چې د قطر په وخت په څو بجو د غونډه پیلېږي؟
د قطر په وخت په دغه 9 بجې د سهار پیل شي او تر تقریبا پاو کم یا 15 کم 12 به دغه رسمي مراسم وي، ویناوي وي او تر هغه وروسته به د غرمې ماپښین لمونځ کېږي او دغه نه وروسته د ماپښین لمانځه نه وروسته بیا دوه ورځیزې ناستې کېږي، د جلا جلا لیدنې کېږي چې داسې هم ویل کېږي چې عبدالله به د ملا برادر سره هم وګوري او دوه په دوه به ناسته سره ولري.
په قطر کې د سولې د پیلېدونکو خبرو په اړه افغان سیاسيون څه نظر لري؟ په کابل کې زموږ همکارانو د چارو شنونکو وزیر ساپی سید اکبر اغا او مشتاق رحیم پوښتلې دي.
زما نوم پوهان ډاکټر وزیر ساپی ده او د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ده. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې شروع کیږي، ډېر د اهمیت وړ دی او ډېر لوی اقدام دی او فکر کوم چې په نهایت کې به کډیر زر نوی وخت به ونیسی خو مثبت علائم به را څرګند شي چې د جنگ ځپلی افغانستان ته او په ډیر بد حال کې د اقتصادي اجتماعي کلتوري سیاسي حتی د طبیعي د لحاظه قرار لري د دې بدبختیو نه نجات پیدا کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید اکبر آقا خبر کوم از ما فکر باندې راتلون کې مذاکرات ته امیدونه د خلکو ډیر شته او کېدای شي چې دا کامیابی ته ورسیږي. خو یو شی شته چې د ملت شرکت پکې کې وي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولای شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت ترازو د شګین لري چې دواړه په لیک کنټرول ولای شي.
سره لدې چې د افغاني مذاکراتو پیل روان د سولې د روانې پروسې تر ټولو حساس جدي او ستونزمن پړاو دی. اسانه به نه وي چې دغه پړاو دی ډېر په چټکۍ سره وړې پاسانه مختلاړ شي. ډېر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلي وي، لیکن په ټوله کې یوه هیله یوه ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
د مشتاق رحیم، سید اکبر اغا او پوهاند ودیر صاحب څرګندونې مو واورېدې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
کابل ورځپاڼو د افغان سولې په ارتباط په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. مخکې تر دې چې دغه ورځپاڼو ته کتنه خبره کړو، د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې راړو. واشنگتن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیشندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزی وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډیرو پیشندل شویو څیرو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی دی او په هغه کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړی دی. د افغان حکومت په پلاوي کې له یو ویشت غړیو څخه څلور مېرمنې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بلاخره تر بیا بیا ځنډ وروسته چمتو شول چې د خبرو میز ته راشي، خو شخړې دوام لري او ګواښونه پراخ دي. بریتانیایي ورځپاڼه ګارډین لیکي د سپتمبر له یولسمې نېټې نولس کاله وروسته د اوربند ټینګېدل، د ښځو او اقلیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي ګواښونه دي. بلومبرګ خبرونه لیکي البته دې خبرونې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې دي چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه دا شي چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول شي یا په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د دوی لاسته راوړنې ضایع شي. اوس هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو، دغو ورځپاڼو ته ناجه ساپۍ کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته په اشاره سره لیکلي چې نن د ډیرو افغانانو سترګې قطر ته دي څو د سولې په تړاو مثبت او هیله بخونکې خبرې واوري. ورځپاڼې لیکلي دا د سولې ارمانجنو افغانانو لپاره ستر او هیله بخونکی زیری دی، هغه زیری چې هره کورنۍ ورته د بیګا او سبا تر ډوډۍ هم ډیره اړتیا لري. له همدې امله افغان ولس، افغان حکومت او د امریکا په شمول د سیمې او نړۍ دوست هیوادونه د دې لړۍ د پیل هرکلی کوي. بین الافغانی خبرو اترو یو مهم او اساسي شرط اوربند برل شوی چې د سرمقال لیکونکو په باور د دواړو لورو تر خبرو وروسته به معلومه شي چې دغه شرط څومره عملی بڼه خپلوي. لیکوال لیکي دا به یو مقدماتي ناسته وي او د بحثونو په پیلېدو سره به اصلي اجنډا روښانه شي. ورسپانه لیکي که څه هم د خبرو اترو د دوام اصلي ځای نه دی روښانه شوی، خو په وینای قطریان او یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې تر نومبر میاشتې جلسې په قطر کې دوام پیدا کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې بین الافغاني خبرو اترو په تړاو لیکلي چې د افغان حکومت